السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په کوټه کې د اعلی تشدید احتجاج د ختمېدلو، په پېښور کې د پرونی چاودنې، په کراچۍ کې د کار بندیز، د پاکستان د پوځي او سیاسي مشر ولایت ترمنځ د شوې ملاقات، د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د کیس اورېدنې تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د یارانو مشال هم په خبرونه کې لرو، خو اول د دې ساعت خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د مستونګ په درنګړ سیمه کې د وجلسو مړي د کوټي په هزاره قبرستان کې خاورو ته سپارل شوی. په پېښور کې خبرونه چاودن کې د وجلسو شمیر اوه تر رسیدلې او ملګری ملتونو وایي چې د شام حکومت او اپوزیشن به نن په جنیوا کې یو بل سره مخامخ خبري ونه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د مستونګ په درنګړ سیمه کې د وجلسو ټولو مړیو د جنازې مراسم ترسره شوي او د کوټي په هزاره قبرستان کې خاورو ته سپارل شوي دي. دوی خپل احتجاج بیګا تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې اترې وکړې. تر خبرو وروسته چودري نثار خبریالانو ته وویل دوی اهلي تشیو ته باور ورکړی دی چې د مستونګ په پیښه کې لاس لرونکي کسان به ونیسي.
ہماری اہل تشیع کی قیادت سے
موږ د اہل تشیع له مشرتابه او په ځانګړي ډول د هزار قام له مشرتابه سره خبرې وکړې، ورسره مشوره وکړه او دوی ته مو باور ورکړ چې د دې پیښې تر شا چې څوک هم وي وفاقي او صوبایي حکومتونه به معلوموي، هغه به عدالت ته وړاندې کوي. دا تر هغه نشي بچ کېدای.
له چودري نثار سره د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ او یو شمیر نور صوبایي وزیران د کوټي لمدا سړک ته ورغلي. د بلوچستان حکومت د لشکر جنگوي پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د بلوچستان حکومت به د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر ضد ډېر ژر عملیات پیل کړي. د صوبایي حکومت یو لوړ پړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې عملیاتو مشري به د صوبایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ کوي. د چارواکي په وینا په دې غونډه کې د مرکزی حکومت له نمائندګانو سره سره د بلوچستان ټول لوړپوړي چارواکي، د پولیسو او ملیشه ځواکونو مشرانو ګډون وکړ او په متفقه توګه یې دا پریکړه وکړه. د بلوچستان د کلات په منګوچر سیمه کې د څلورو کسانو مړی مندل شوی دی. پولیس وایي چې د نن غرمې په منګوچر کې مندل شوی دا مړی دا سیدی چې په ډزو وشتل شوی و. د منګوچر د لیویزو یو چارواکي مرتضی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې تایید دوی کوي او زیاته کړه چې د دوو نارینه او دوو میرمنو مړی له یوه کور راایستلی دی. د هغوی په وینا تر اوسه د مړو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی چا او په کوم تور کې وژل دي. په پېښور کې په پرونی چاودنه کې د وجلسو شمیر اوه تر رسیدلې. پېښه پر مازیګر په سکیم اچو کې د موټرو د مرمت په یو ورکشاپ کې رامنځته شوې وه. د مرستندوی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال تر پېښو وروسته مشال ریډیو ته وویل
زه یو بازار کې ناستم، خپل دکان کې وم، بلکې چې میسج راغلی چې سکیم چوک کې د ماکوش وکړ نو موږ فورن رسیدو. موږ جوړ رسیدو هلته ډېر بد صورت حال وو، کمزې کې د ماکه شوې ده. هلته داسې کمرې دي، برانډي دي، هغه بالکل ناستې وو. کسان دي چې شهیدان شول، غریبانان خلک پکې مړ دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وجلسو او جوبل کورنیو ته د تاوان جر تر جره ورکول امر کړی دی. د دې بمی چاودنې پلاس چانه ده منلې. په کراچۍ کې نن د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتي عثمان یار د وژنې پر ضد کار بندیز دی. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عاملی کړی دی. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د سوي برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. د پاکستاني پاوځ د بمباری له کبله د شمالي وزیرستان له میرعلي ګڼو کورنیو کډه کړې دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پاوځ له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباری کړې وه. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي یا لاپوښتنه نه ده کړې او په بنو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نسته. د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی افسران په میرعلي کې دي او که هلته خلک بیا بې کور شول نو دوی به ورسره هرومرو مرستې کوي. د افغانستان په ختیځ کې نامعلومو وسلوالو د لوبو پر یو میدان ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. د لغمان د والي ویان سره د ځواک ویلي دا پېښه تېره ورځ په لنګار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هغه ویلي برید کوونکي د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. که څه هم چا په سمدستي توګه د برید پړه نه ده منلې خو سره د ځواک یې تور پر وسلوالو طالبانو پورې کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو بیان کې دا پېښه غندلې ده. په تېره اونۍ کې هم په کندهار کې د فوټبال پر یو میدان د توغندي د لګېدو له کبله څلور ځوانان وژل شوي وو. په عین حال کې په جنوبي ولایت هلمند کې پولیسو ویلي چې د پنجشنبې په شپه ناوخته یې د وژل شوي خبریال نور احمد نوري مړی موندلی دی. نور احمد نوري پرون وختي تښتول شوی و. هغه د بوست په نامه له یو ځایي راډیو سره کار کاوه. د شام حکومت او اپوزیشن به نن په جنیوا کې یو له بل سره مخامخ خبرې ونه کړي. د ملګرو ملتونو یو ویان د دې خبرې پخلی کړی دی چې لخدر برایمی به له دواړو غاړو سره بیل بیل لیده کاته کوي. چې کله د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د امن دا خبرې اترې پیل سوې نو د شام د حکومتي او اپوزیشن چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته سو. د شام حکومتي استازي پر دې ټینګار کوي چې دا کانفرنس باید د هغې تراګرۍ مخنیوي ته ځانګړی سي له کوم سره چې د دوی په وینا د شام حکومت مخامخ دی. د لویدیځ ملاتړ لرونکي د شام ملي اتحاد غواړي چې پر یو داسې لنډمهاله حکومت خبرې وسي چې ولسمشر بشار الاسد پکې نه وي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې علي تشیخ بل احتجاج ختم کړی او مړی یې خاورو ته سپارلې دي. معلومات په واوري په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز مشر ترمیان ساله پای غونډه شوه. د غونډې په حق لا د دفاعي چارو یو کار پوای
پرون چې دا میټینګ ورته مطلب دی چې پرشن خبره شوې ده. هو دا لوی پلانینګ به د دې کې دومره دانه چې یو افتکی بار ته شروع شي ځکه آپریشن څه به لکه نورث وزیرستان کې به څنګه به کې یا صرف ټارګیټډ آپریشن.
په چارسده کې د پوډیو زید کمپین کارکونکو د شورو د ورځې د برید وروسته په کمپین کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی دی. پروگرام د یارانو مشال کې به پښتون مبارز د باچا خان د شپږ ویشتم کلین د مناسبت سره خبرې واوري.
د باچا خان تحریک دا یو فرنګي استعمار په ضد باندې دا تحریک شروع شوی دی. هغې ته کار کړی دی. باچا خان په بله پسیس کې پیژندګلې کېږي په ټوله دنیا کې. هغه د هغه عدم تشدد دی.
لا مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا په کوټه کې د اهلي تشی کورنیو له مړو سره احتجاج ختم کړی دی او خاوشه شپږ ویشت مړي یې خاورو ته سپارلې دي. احتجاج کوونکو دا احتجاج وروسته له هغه ختم کړ چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار په مشرۍ کې یو پلاوی د جمعرات په شپه علمدار سړک ته ورغلو او دوی ته یې باور ورکړ چې په دې پېښه کې ککړ کسان په هر صورت نیول کېږي او سزا به ورته ورکړل کېږي. زموږ خبریال له سیمې نه په دې اړه تفصیل لري.
د کوټې په علمدار سړک د اهل تشیع لخوا له مړیو سره احتجاج تر و دېرش ساعته وروسته ختم سو او همنن د جمعې په ورځ یې ټول مړي خاورو ته وسپارل. د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په امر د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار په مشرۍ کې یو پلاوی چې پکې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نور صوبایي وزیران هم ورسره وو. د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه یې د علمدار سړک په قندهاري امام باړه کې د اهل تشیع له مشرانو سره شاوخوا یو نیم ساعت خبرې وکړې او د دوی د ټولو ستونزو د هوارولو باور یې ورکړ. د اهل تشیع له مشرانو سره تر ملاقات وروسته چودري نثار علي خان له رسنوالو سره په خبرو کې وویل په دې پېښه کې ککړ کسان به په هر صورت نیول کېږي او سزا به ورکول کېږي.
هماري اهل تشیع کی قیادت سے اور
زموږ د اهل تشیع په خاص توګه د هزاره قام له مشرانو سره اوس خبرې اترې او سلام مشوره وسوه. موږ دوی ته د وزیر اعظم او وفاقي حکومت پیغام را ورساوه او باور مو ورکړ چې مرکزی او صوبایي حکومت به د دې پیښې تر شا چې څوک هم وي که خدای کول په هغوی پسې به ځي، هغوی به د قانون منګولو ته سپاري او دا ترهګر خوندي نه سي پاتېدلی. له رسنوالو سره تر دې خبرو وروسته چودري نثار علي خان احتجاج کوونکو ته هم لنډه وینا وکړه او هغوی ته هم د نورو ورته پیښو د مخنیوي مکمل ډاډ ورکړ، چې ورسره سم د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د دې احتجاج د ختمېدو او د مړیو د ښخولو اعلان وکړ. له دې سره بیا هم نن د جمعې په غرمه د ټولو وژل شویو شیعه زیارت کوونکو د جنازې مراسم ترسره سوه او د کوټې د علمدار سړک په بهشتې زینب حیدره کې خاورو ته وسپارل سوه. تر دې وړاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه له مړیو سره په دې احتجاج کې شریک یو وطن جواد هزاره چې د کور یې څلور تنه وژل شوي وو او د هغوی تر زنې ناست وو، له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ساړه ژمی کې خلک هیټرو ته ناست دي، خو د ده د کورنۍ غړي په دې یخ کې هم په واوره کې پراته دي.
دلته اوبه چشو، دلته چای چشو، نو خوب چیرته دی وروره؟ خوب چیرته دی؟ کله خوب راځي؟ په دا وخت کې مونږ ته نه خوب راځي، نه به موږ توژو، نه توژو نه وژو. زړه می درد دی، ډوډۍ مخه مخته دي، زړه نه کېږي، زړه می خوږیږي.
د وجل ورده چې د سې شمې په شپه د مستونګ په درنګل سیمه کې په ځان وژن کې برید کې شاوخوا شپږ ویشت شیعه زیارت کوونکي وژل شوي وو، چې تر هغه وروسته یې کورنیو د اووه دېرش ساعتونو لپاره له مړیو سره احتجاج وکړ او د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه یې نه یوازې په کوټه بلکې د پاکستان په ټولو ښارونو کې دا احتجاج ختم کړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د پرونې مازیګر په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر اوو ته رسېدلې دی. پېښه پرون مازیګر په سکیم چوک کې د ګاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وشوه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په یو بیان کې د دې پېښې غندنه کړې ده او په پېښه کې د وژل شویو او ژوبلو کورنیو ته د تاوان زر تر زره ورکولو امر کړی. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان پرون ماښام په لیډي ریډنګ روغتون کې خبریالانو ته وویل اوس هم دوی غواړي چې له وسلوالو سره باید خبرې وشي. تبیبی حمله پړه اچانه د منلي تفصیل په دې رپورت کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا چاودون کې مواد په یو موټر کې زی په زی کړل شوی وو او په دې پیښه کې د 15 تر 30 کیلوګرامو پورې چاودون کې مواد کارول شوی وو او پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړې ده چې معلومه کړي چې د بارودونه ډک دا موټر سرنګ او چا دې ورکشاپ کې ودرولې وو. د دې پیښې په اړه د امدادي ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکوونکی محمد بلال چې د پیښې سمدستي وروستو د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال ریډیو ته وایي
زه یو بازار کې ناستم، خپل دوکان کې مو بلکې چې میسج راغلی چې سکیم چوک کې د ماکو شو کوټر نو موږ فورن رسیدو. موږ جوړ شو نو د ډېر بد صورت حالو کم چې د ماکو شوی د حالت سره اسې کمرې دي برانډي دي هغه بالکل ناستي وو کسان دي چې شهیدان شول او حالات چې ډېر بد وو هغه کمره کوټه ناستو دا د گاډو د جوړولو ځای دی ورکشاپ باندې چې ورته ویل شي. اکثر پکې شاګردان مړ دي، کم چې استادانو سره دیاړي باندې کار کوي، غریبانان خلک پکې مړ دي، ډېر بد حالو جی.
د دې پیښې وروستو تیر ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحک د لیډرینګ روغتون دوره وکړه او په پیښه کې د جوبلو کسانو او د مړو د کورنو سره یې لیدل کتل وکړل. په دغه مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې دوی اوس هم د وسلوالو په ضد د کاروایۍ په ځای مذاکراتو ته ترجیح ورکوي.
دا غریب خلک په دې حالات کې هر وخت دا زخمیان دا مړي ستړي شو کوشش کوم چې په هر طریقې اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي. زه نه پوهیږم چې سو وجه دا وو مرکزی حکومت په مذاکراتو کې دومره ناکام شو، دومره وخت تیر کو، ځکه چې ټول نقصان مونږ ته رسی.
او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحک وویل چې داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د کاروایۍ طرف ته تیاری نیولی دی، خو د دې به په پښتونخوا کې په عام لس ډیر بد اغیز پریوزي.
د جنگ په نتیجه کې همیشه عام خلک، سویلین خلک، هغه په تکلیف کېږي، هغه په کمري یا په شهیدان کېږي، د هغوی بچي یتیمان کېږي، د هغوی زنانه کونډې کېږي. او مرکزی حکومت ته ټولو پارټیانو یو مینډیټ ورکړی، خو افسوس داره چې هغوی د هغوی په لړ کې هیڅ داسې ګام وانه غسته چې قوم ته په نظر باندې راغی. حتی چې مولانا سمیع الحق صاحب ته کوم تاسک والا کړی و د مذاکراتو، خلک په هغې باندې هم خوشبینه و، خو د هغه هم د دې مذاکراتو د عمل نه جدایي چې کوم دی خلک مایوسه کړه. او هغوی خپله د خبر اعتراف کوي چې ما ته ښه ریسپانس نه میلاوېده، به د سرکار ټلیفونونه به هم نه میلاوېده. نو اوس به موږ هم دغه غوښتنه کوو چې تاسو یو واضح لاحې عمل توی کوي چې تاسو څه کول غواړئ.
تر دې دمه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو د سکیم چوک د دې ورکشاپ یو کارکوونکي احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې زیاتره د احمد خیلو او بازید خیلو خلک په نښه کړی شوي دي.
د سکیم چوک اسرائیل ورکشاپ په بازاري کې روانه شوی، احمد خیل بازید خیل دغه علاقو دغه علاقې په ډېر خلک خراب شوي دي. بېش ټول مزدورګار او څوک مصریان او څوک دکاندارانو څوک گاڑو والو او بس غریبانان پکې داړو ختم ډېر پکې مصریان دي، دکانداران دي، ټول احمد خیل بازید خیل خلک دي، ټول لکوار روډ دي.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خبر شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته دې پېښې غندنه کړې ده، او چارواکو ته یې امر ورکړی دی چې په دې پېښه کې د وژل شوي کسانو او زخمیانو کورنو ته دې زر تر زره مالی معاوضه، یعنی 15 لکه او 2 لکه روپۍ ورکړی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو اوریدل مه هیروې. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د جمعې په ورځ د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د ځایي مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې پر ضد کار بندیز دی. د کار بندیز اعلان په کراچۍ کې اهل سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیا ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې په شیا وګړو د ترسره شوي حمله پر ضد نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د کار بندیز اعلان په کراچۍ کې اهل سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیعه ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په شیعه وګړو د ترسره شوې حمله په ضد هم نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې هړتال اعلان کړی دی. د دغه اعلانونو وروسته نن د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي او کاروباري ادارې بندې دي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمود شاه افریدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي د هړتال وجه ترانسپورټرانو هم خپل گاڑی درولې دي.
تقریبا کراچۍ کې ماده پبلک ترانسپورټ ټول ولاړ دی، بلکې ټول کراچۍ ښار بند دی، بازارونه مارکیټونه بند دي، ټول نن مو هړتال بند دي. دا میاشت ویا چې پورا میاشت تورہ تیرا شو ټول پکې هړتالونه شو، څه پکې نورې مسائل راغلي. نو تقریبا یو هړتال سره د 14,000 گاڑی دي، مطلب چې 14,000 گاڑی لکه په زرو په حساب سره و چې نو دا وره غره دی یو کومو د خبره ده کی
د کراچۍ خاریان وای د تیرو درې ورځو راهسه په خار کې احتجاجي ناستو او هړتالونو د دوی په ژوند بد اغیز کړی دی.
تمام دې جی نعمت خان سیاستدانان خپلو کې سره ملاو دي او مخلوقي چې کم دي خپلو کې په جنگ اچولې دي. اوس موږ هم غریب خلک یو، موږ ته واړه واړه بچی کور کې ناشتي پلارم مور پلارم دي، مطلب کور دې اور دې دا ساتنه غواړي. نو چې موږ مزدوري نه کوو دا به څوک ساتي؟ زموږ هم دغه مزدوري ده، 2 روپۍ کور ته یوسو، بچوله یوسو، کار روزګار هم روان. نو چې دلته دا لاتي نو موږ به څه کوو؟ اخر زموږ به څه نتیجه وي؟
د هړتال په موقع د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته شوي او د ښار په حساسو سیمو کې امنیتي سرتیرو ګزمې زیاتې کړې دي. پولیس وایي نن سهار د ښار په حسن سکوایر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو د ګزمې په یو ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. یاد دی وی د سواد سره تعلق لرونکو مفتي عثمان یار خان د تیرې جمعې په شپه د دوه نورو ملګرو سره د کراچۍ په فیصل سړک نامعلومه وسلوالو وجلې وو. نوموړی د جمعې علماء اسلام د سین صوبې جنرال سیکرټری او د کراچۍ د مشهوري دینی مدرسې جامع دارالخير مهتمم وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مشورلۍ غونډه شوې ده چې پکې په ملکی امنیتی صورتحال خبرې شوې دي. دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې پر پاکستانی امنیتی ځواکونو باندې په بنو کې د وسلوالو لخوا تر برید وروسته پوځ په شمالي وزیرستان کې درې ورځې وړاندې هوایي بمباري کړې ده. دا چې د دفاعي چارو کارپوهان د دغه غونډې د اهمیت په اړه سوای په دې اړه لسی مینه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
د زیارت پورز مازیګر د پوز مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. وزیر اعظم هاوس کې شوې ملاقات کې روستو د دفاع، اطلاعاتو، داخله او خزانه وزیران او همداراز د استخباراتي ادارو ISI او MI مشران، ڈی جی ملټری اپریشنز او نور پوزي چارواکي هم شامل شو. د دوران د ملک په مجموعي امنیتی صورتحال غور شو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې بیانیه تر مخه ڈی جی ISI په ملکی صورتحال خبرونه ورکړه. د سیاسي او زی مشوروالۍ غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې ملک کې د ترهګرۍ یو نوی چپروانه ده او بنو او پینډۍ کې په سکیورټي اهلکارو د حملو وروسته پاکستانی پوز میرلي کې د وسلوالو په پټونځایونو ګولباري کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد وینا وا چې پوزي چارواکو بعد د سیاسي مشوروالۍ نه واضحه کړنلار غوښتي وي. د زیاتوي
انسان لے گا نا چلو میں ہم نے کی جو لاس پا تڑے لگے وہ تو سنے کے سبا بخاوا تم کی بھی ڈسپلن باندھے لگا راضی مرال لگا میں سبا تربیت کیا لگا کیا نے ہم نے راضی ہو تب برداشت کوا لگا سر ذہنی تربیت
همداراز د پاکستانی پوز یو بل پخوانی کرنل خالد منیر وای د دې ملاقات د سرګندېږي چې پاکستانی حکومت د پوزي کاروای فیصله کړې ده. البته د کاروای کې به وخت لګي. د زیاتوي
پرون چې د میټینګ وای چې ڈی جی ایم هم ناستو نو د مطلب دی چې پرشن خبره شوې ده خو دا لوی پلاننگ به دغه بکیږي د کی دمر دانا چې یو هفته کې بار څه شروع شي دا که اپریشن څه دا کې نورت وزیرستان کې بکه څنګه بکه ټول خلک بر او باسه د سواد غونډه بکه جنوبی وزیرستان غونډه بکه یا صرف ټارګټډ اپریشن کې به ګل بدر سره معاهده دا ګل بدر په پکې څه کوي د مولوی نذیر سره جنوبی وزیرستان کې معاهده دا هغه به څه ریاکشن یې فوجز ما په خلدا سیستم الته شروع کو چې کله کاروایی وشي په ریاکشن داخلي
دا دونه وردا چې سورز وړاندې هم وزیر اعظم نو شریف خپل یو بیان کې د ترهګرۍ په تازه پیښو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دا قسمه پیښې د برداشت وړ نه دي او د دې د مخنیوي لپاره به غیر معمولي اقدامات کولی شي.
نن په اسلام آباد کې په خصوصي عدالت کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد دغه دارې ته مقدمه اوریدنه وشوه چې پکې د نوموړي د ناروغۍ په اړه میډیکل رپورت وړاندې کړل شو. په دې رپورت د استغاثې وکیل نیوکې وکړه او ویل چې په دې اعتراضات جمع کول غواړي. له دې وروسته عدالت اوریدنه تر 9 جنوري پورې وځنډوله. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
نن اسلام آباد خصوصی عدالت کې د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې تنه بینچ د پخوانی پوځي واکمن ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې اوریدنه وکړه چې پکې د پرویز مشرف ته ناروغي په اړه د پینډي د پوځي هسپتال د ډاکټرانو ډلې میډیکل رپورت وړاندې کړو. میډیکل رپورت کې ویلې شوی و چې د پرویز مشرف د ژوند لپاره د زړه انجیوګرافي ډیره ضروری ده او د لړکی زر تر زر فیصله پکار ده. خو نوموړی په پاکستان کې انجیوګرافي تیار نه دی او غواړي چې په خپل مرزي د بهر ملک په اسپیټال کې علاج وکړي. حالانکه په دې پوزي اسپیټال کې د انجیوګرافي ټولې اسانی موجود دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین و پختل نو هغه وي
کچره مثال په تور باندې دا مشرف لا د علاج د مالګي لپاره اجازه ورکړې شو د ملک نه بهر لړو نو بیا به اولس کې ډېر غټ بد اعتمادي پیدا کیږي او هم بالکل اغوی به په حکومت باندې دا ګوته لګي چې دا دی ڈیل پر نتیجہ کی شیوی دل کسن کے منتر پر تاریخ کی داسے ڈیلنگز موجود دی داغے نے اس قسم انکار نہیں شکے دے یعنی دلن نے دنیا اجتماع کے مشرف خوخ چا کو چوبن چے دے نو آغا ایکٹیویٹیز کی اس داسے صورتحال پیدا شو دا بیا خام خا بدا سی کی گی.
ہمدرز یوبل دو سیاسی چارو تزیہ کار سلیم احمد پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوی چے پا پاکستان کی علاج نہ کول ددین دا معلومی گی چے پرویز مشرف باہر ملک تتل غواڑی
جنرلی کور دوں گو اور لیمن لینگویج یا میڈیکل لینگویج انجیوگرافی سدا سے غٹ شیرن نہ رہ جا
لپاره بهر ملک ته تلل ضروری دی. یا اف آئی سی د پاکستان یو داسې اداره ده چې په هغه کې د هارټ نه د عین والا د زیډ پورې کومې بیماریانې چې دي د هغې ټول د دنیا د سټینډرډ علاج چې دی هغه هلته اویلیبل دی. او د نن نه څه کاله مخکې د پرویز مشرف په خپله د دې اف آئی سی مطالب ویلي وو چې په دې کې د زړه داسې څه شی نشته د بیمارۍ د هغې بندوبست دلته نه وي. نو اوس چې د دغې باوجود هغه وایي چې زه یې دلته نه کوم، نو دا خو کلیئر خبره ده چې د دې څه میډیکل یا لیګل ګراؤنډ نشته. خو د وتو خبره ده او د وتو خبره کېږي هم چې آخر مقصد چې دی هغه وتل دي.
د اوریدنې پس حکومتي وکیل اکرم شیخ په رپورټ باندې اعتراضات وکړل او ویل چې هغه په دې اعتراضات جمع کول غواړي. د کومې وروسته چې عدالت اکرم شیخ ته د ګل د ورځې پورې د اعتراضاتو جمع کولو هدایت وکړو او اوریدنې تر د یو کم دیرشمې جنوري پورې وځنډوله.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تیر روز د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې د کوکی خیل قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ د جرګو په حق له یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې نور به د جرګې غړي په مقدمو کې رشوتونه نه اخلي، په یو میاشت کې دننه به د مقدمو فیصله کوي او ځایلي قبایلو ته به انصاف ورکوي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې تیر ورځ د جرګو له لارې خلکو ته دستي انصاف ورکولو، د مقدمو د زر فیصلو او د جرګو نه د رشوت ختمولو دپاره یوه غونډه وشوه چې پکې د جمرود پولیټیکل چارواکو او په لسګونه ځایي مشرانو ګډون وکړ. په دې هکله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل،
نو دی دا نقطه وا او دا پوائنټ او ایجنډا چې دلته په تحصیل کې داسې جرګه ممبران دې اوټا کلی شي چې کم په عدل او انصاف فیصله کوي او په میاشت کې یو میاشت ټایم یا په دانا کم ټایم کې فیصله چې څومره دي د جرګې چې ای پی اے عدالت نه زی جرګه ممبران ته فیصله زر تر زر حل کیږي. نو په دا سلسله کې دا ډېر خوشاین او ویلکم ډیولپمنټ او زما به ټول کوآپریشن او ټول مرسته دی سره چې داسې کسان هم رمخته شي چې مطلب دا دی چې په عدل انصاف فیصله شي.
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل د دغه غونډې نور تفصیل صدا سره کړ.
د دې لپاره کوم کوکی خیل شپږو تپو په 20 کسانو مشترکه مشرانو یو لوی جرګه تشکیل کړه چې هغه د یو سل او شلو کسانو ده او هغه به ان شاء الله تعالی چې د نن نه د الله په مهربانۍ سره په جمرود په کوم کوکی خیل کې په دا علاقه کې چې چیرته داسې کړکېچنې مسلې یا جرګې دي چې هغه به ان شاء الله په یو میاشت کې د نن نه حل کوي او پاکې وي. هیڅ قسم د پیسو لالچ نه کوي او پاکې وي ان شاء الله تعالی په عدل او په انصاف سره او په حق سره حق او د باطل په منځ کې وي ان شاء الله تعالی مونږ تمیز کوو، مونږ همیشه د حق سره ولاړو او حق ملګرتیا وی کوو.
یاد دی وی چې په فاټا یا قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون تر لاندې د پولیټیکل انتظامی عدالتونه د یوې لانجې مقدمه د جرګې غړو ته وسپاري او دغه جرګیز بیا د فریقینو نه واک واخلي او د هغوی ترمنځ د قبایلی رواج مطابق یو فیصله ولیکي او بیا د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په عدالت کې جمع کړي او هغوی بیا پرې کورټ آرډر یا عدالتي حکم جاری کړي او فریقینو ته واوروي. د ویلو وړ ده چې د جرګو غړو ته د دغه کار په بدل کې پولیټیکل چارواکي مراعات ورکوي.
د خیبر پښتونخوا په چارسده ضلعه کې د پولیو ضد کمپین په کارکوونکو د وسلوالو د برید وروسته په ضلع کې د پولیو خلاف څاڅکي ورکوونکو ورکرانو له کمپین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي تر څو دوی ته سم امنیتي انتظامات نه وي برابر کړل شوي تر هغه به په کمپین کې برخه نه اخلي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي دوی پوره کوشش کوي چې دغه ټیمونو ته پوره امنیت ورکړي. لاسي میرا د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
په چارسده ضلع کې د خراب امنیت او په پولیو ټیمونو باندې د بریدونو د ویرې په کمپین کې برخه اخیستونکو وینا ده چې دوی به تر هغې په پولیو په ضد کمپین کې برخه نه اخلي تر څو چې دوی ته پوره پوره سکیورټي یا امنیت نه وي ورکړی شوی. د دوی په وینا یو خوا که دوی ته چاودنې کېږي نو بلخوا څو څو وارې د کمپین دوران په دوی باندې ډزې هم شوي دي. په چارسده ضلع کې پولیو څاڅکي ورکوونکي د صحت محکمې یو غړی شکیلا مشال لیډو ته وایي، ولی هم پدې لړ کې چکلا د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې یا ای پی آی د چارسدې ضلعي افسر ډاکټر فرهاد نو پختل نه غوي مشال لیړو ته ویل که هر سوي خو د پولیو په ضد به دوی خپل کمپاین نه پرېږدي.
مطلب
همدا چار سدی ضلع انتظامی مشر یا اسسٹنٹ کمشنر سیف الاسلام مشا لیڑو ته ویل چې د دوی هڅه ده چې دغه ټیمونو ته پوره پوره امنیت ورکړي.
بالکل دا چې کوم اقدامات موږ کړی یو خدای کی موږ پبلیسایز نه کوده خبره ځکه چې دې کې دا یو سنسټیټیو کار دی دې کې سکیورټی ارینجمنټ سی چې کوم موږ سره ټیمان سی او سره سکیورټی موږ اول ورکو او بیا موږ په خپل ډیسټریټ ایڈمنسټریشن چې څومره یې سی اس دی اسسټنٹ کمشنر سی ایون ټی ڈیپٹی کمشنر په خپل هم چې کوم نو فیلډ وزټس کوي او بالکل موږ فل فلیج سکیورټی ارینجمنټ سم کو او سره په خپل په ودریګو چې څومره موومنټ سی هغه باندې نظر هم ساتي او دې کې صدا چې دا غنښت دی نه فی پیلو چې هغه مستقبل کې
یا دونه ولدا چې تیر چرشنبه د چرسدې په سډېرو سیمه کې د پولیو کمپاین لپاره روان د پولیسو په ګاډي باندې بمی چودنه شو چې پکې شپک پولیس اهلکار او یو ماشوم وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی وو.
دا مشال ریډیو ته د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي لړ خبرونه لبوريوال کا کړنورو.
د بلوچستان د مستونګ په درنګر سیمه کې د وژل سو مړي د کوټې په هزاره قبرستان کې خاورو ته سپارل شوی. دوی بیګا خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغی او د هزارګان له مشرانو سره خبرې وکړې. د بلوچستان حکومت د لشکر جنگوي پر ضد عملیات کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د بلوچستان حکومت به د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر ضد ډیر ژر عملیات پیل کړي. د پاکستان د پوز د بمباری له کبله د شمالي وزیرستان لامیر علي غنو کورنوي کډه کړه ده. دوی ورځې مخکې د پاکستاني پوز روینه سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباری کړي و. د بمباری له کبله د کورسوي خلک بنو تتلې. د افغانستان په ختیځ کې نامعلوم وسلوالو د لوب پر میدان ډز کړي دي او 15 تنه یې وژل دي. د لغمان د ولی ویان سره د ځواک ویلي د پیښتې ورځ پالنګار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې پولیسو ویلي چې د پنځشنبه په شپه وخت د وجل سوی خبريال نور احمد نوري مړې میندلې ده. نور احمد نوري پرون وختي تښتول سوی او هغه د بوس په نامه ل یو ځای رادیو سره کار کاو. او ملګری ملتونو وایي د شام حکومت او اپوزیشن بنن په جنیوا کې یو بل سره خبري ونه کړې، بلکې لختار ابراهیمی با ل دوړ غړو سره بیلابیل لیدا کاته کوي. د شام حکومتي استاذ پر دې ټینګار کوي چې دا کانفرنس باید د حقوقي تراګري مخنیوي ته ځانګړی سي لکوم سره چې د دوی په وینا د شام حکومت مخامخ دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر وړاندې کول. اوس په پونیس پروګرام د یارانو مشال کې د پښتون مبارز باچا خان د شپږویشتم تلین د مناسبت سره خبرې واوري چې په 6 جنوري ومنځل شو. د پروګرام قربانه زموږ همکاران هارون باچا او بوريوال کاکر دي. د پروګرام مخکې هم نشر شوې دی، راځي چې واورو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
اور دن کو دیارانو مشال خبرونه کی درته از هارون باچا او نجیب عامر چندن پر رخصتای دے دغه پځای ما سره زما بل همکار بوريوال کاکړ په دې خبرونه کی را سره دے. زمونږ د دوړو لخوا تاسو ټول ته سلامونه ونی کی پرزونی او تاسو په خبرونو کې مورید لوریدونکو چنن د خان عبد الغفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کیږي پښتانه وته لړې د مینی او کیدت نه باچا خان وای دا غوی شپږشتم تلین مانځل کیږي په لرو بر پښتونخوا کې په دغه اړه ځوانانو، فرنګیانو، شاعرانو، لیکوالانو پروګرامونه یو لړ ترتیب کړی دي. مونږ هم بهتر او ګڼل چې دا خبرونه د باچا خان دغه ژوند او جدوجهد باندې خبرو ته ځانګړي کوو. په دغه لړ کې اوریدونکو مونږ سره دوا زمونږ ښاغلي میلمانه د ټلیفون په لیکه دي. د ډاکټر سید وقار علی شاه صاحب را سره د جرمنی نه د ټلیفون په لیکه دي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي وایو؟ ډیره مننه هم درڅخه کوو چې موږ دم وخت راکو. بس موږ بل میلمه اکبر سیال نومیږي د پښتونخوا ملکنډ یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال دی. سیال صاحب تاسو هم ستړي مشي وایو، مننه درڅخه کوو.
سلامونه بچی.
ډاکټر صاحب تاسو ته براشو که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې هغه کوم کارونه و چې باچا خان د خپل ژوند په اوږدو کې ترسره کړل او په نتیجه کې د پښتنو د یو محبوب شخصیت بلکې د نړۍ په کچه د یو پیژندل شوی کس په توګه وځلید، نو کراته په رڼا واچوي مهرباني وکړي.
داسې ده چې باچا خان نوم خو د پیژندلو محتاج نه دی، خو نه د هغې تحریک د پیژندلو محتاج دی چې کوم د کوم مشري هغه کوله، ملګرتیا یې ورسره خپه نه راپورې پاللي ده تر اخر اخره پورې. خو لکه څنګه چې تاسو ووایي چې د هغه په بهر دنیا کې پیژندل او د هغه خپل ځان، نو هغه هم ضروري ده چې سناسه پې سړی خبرې وکړي، سناسه رڼا پې واچوي. د پښتنو تاریخ خو اسې د کامی اتلانو ډک دی، خو دا درې تحریکونه پکې لکه ډېر مشهور شوي دي. لومړی تاریخ پکې د ولسمه پیړۍ د پیر روشان تاریخ دی، دویم ورکې د خوشحال بابا تاریخ دی، او دریم د باچا خان دی. دا دوه لومړي تحریکونه خو د شپاړسمې ولسمې پیړۍ کې لګیا دي، اتلسمې پیړۍ کې سناسه لکه تر هغې پورې راځي، او د باچا خان تحریک چې دی دا په شلمه یو ویشتمه پیړۍ کې راځي. لومبی دوه چې دی هغه د چا په ضد کې دي، هغه مغولو، او دا دریم باچا خان چې دی دا یو فرنګي استعمار په ضد باندې دا تحریک شروع شوی دی، هغه ته کار کړی دی. د پښتنو هغه یو مرکز یو والی چې دی هغه ډېر ګران کار ورته. باچا خان په بل پسیسی پیژندګلې کېږي په ټوله دنیا کې، هغه د هغه عدم تشدد دی. لکه مطلب نن دنیا کې یو خوا مهاتما ګاندی مثال ورکړه کېږي، خاص کر دا تیرو ورځو کې نیلسن منډیلا چې مړ شو، بیا په بار بار خلکو دا خبرې کولې. نو دوی سره دریم نوم چې دی هغه د باچا خان دی. نو دا سه عجیبه غوندې خبره خلکو ته ښکاري چې یاره پښتانه او عدم تشدد، بیا د پښتنو مشر د عدم تشدد په نوم باندې څنګه وپېژندلی شي؟ نو دې ته ډېر لیکوال چې پکې د ترکی خالد ادیب خانم هم شامله ده، هغه ورته ویل چې دا یو معجزه وه د باچا خان سره، که نه هغه ویل چې دا د باچا خان معجزه وه چې د پښتون غوندې کام ته وي چې نه صرف عمل سره ثابته کړه چې هغه وسله پرې شوه او په عدم تشدد باندې د وطن د ازادۍ لپاره یو جدوجهد وکړو. او د هغې په خیال ځکه چې هغې چې کله دا ټکي لیکل هغه سلور دیرشم کې هغه هندوستان ته راغلي وو، او دیرشم کې دا کتاب انسایډ انډیا په نوم باندې پبلش شوی وو، هغه یې چې زه کامیاب وینم چې دا تحریک کامیاب دی.
صحیح ده ډاکټر صاحب، ډیره مننه. دغه خبرو ته بیا هم راځو تاسو را سره په ټلیفون په لیکو. سیال صاحب ته بلاړ شو.
سیال صاحب ته بلاړ شو، بالکل. سیال صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ور باندې خبرې وکړي، کنه چې باچا خان د پښتنو په تاریخ کې چې کوم تحریکونه چلول شوی دي، دریم تحریک پکې د دوو ځکه دانو مندلې دي، داغه چې کوم فلسفه او هغه ته تاسو په ادب کې په خاص توګه په شاعرۍ کې په کوم نظر ګوري؟ سیال صاحب،
د ټولو لومبه خو زه خپل ذاتی دوه کې د اوریدونکو سره شریکول غواړم. لومبی دا چې په کال 1920 کې باچا خان بابا زمونږ ملکنډ بټخیلی ته راغلی وو، د محترم شعیب خان په اجره کې یو لویه جلسه وه. زه چونکې په هغه دور کې د کالج لکومه، نو مایک ما له راکړې شي، ما داسې نیمه ګنټه خبرې وکړې، نظمونه مې وې، شعرونه مې وې، بیا ما مایک بابا له ورک او بابا چې کله مایک واغست نو هغه دا ووي چې زه نورې خبرې کول غواړم. نه دې زلمی چې تاسو ته څه ووي، همدغه زما پیغام دی، همدغه زما خبره ده، او په دې عمل وکړي، او دا جلسه بس ختمه کړي، او زه چې بل ځای ته جلسې لزو. دا ماته یو تاریخي اعزاز خدای پاک را بخلی دی، زه په دې ویاړم. دویمه دا چې بیخي هم په دې نننۍ ورځ چې باچا خان له دې جهان څخه سترګې پټې کړې وې، او د هغه مړی د هغه جنازه جلال آباد ته تلا، نو زه د هغې جنازې د جلوس سره جلال آباد ته تللی وم، او په شیشم باغ کې د باچا خان بابا جنازه کې مې شرکت کړی و. خبره زه دا کول غواړم چې باچا خان چې په کوم ځای کې دی د خپل سیاست کې د خپل ژوند کې یعنی د پښتنو قبایلی ټولنه په دغه قبایلی ټولنه کې تاسو پام وینو یو مستقل قبایلی امریت وو یا د جبر یو شکنجه وه د باچا خان لوی اعزاز او لوی کمال داره چې بابا د دغه قبایلی امریت د دغه جبر د شکنجې په ضد بابا له مبارزه او مجاهده کړې ده. لکه د مثال په طور بابا چې کله خدای خدمتګار تنظیم جوړو نو د هغه تنظیم مشر به د هغه علاقې یا نئی یا قصاب یا موچی یا انګر یا ترکان یا جولا دا خلک به د هغه تنظیم مشران کړل. اوس په دې کې ډېره لویه فلسفه ده چې پښتنو ټول عمر نه له بده مرغه دغه ورکینګ کلاس ته دغه کارکوونکي طبقې ته دغه خواریکښې طبقې ته په سپک نظر کتلي دي. د بابا د ټولو نه لوی کمال دا دی چې هغه د پښتنو الیټ او د پښتنو ورکینګ کلاس دوه ځان سره راغستي دي او
سید سیال صاحب اوریدونکو د یارانو مشال خپرونه ده او دا نننۍ خپرونه موږ د باچا خان ژوند او جدوجهد او په هغه خبرو ته ځانګړی کړی ده. د باچا خان شپږشتم تلین مانځل کیږي. ډاکټر سید وقار علی شاه سره جرمنی نه او اکبر سیال صاحب سره د اسلام آباد نه دي. اوریدونکو تاسو ته وایو ډاکټر سید وقار علی شاه د باچا خان چې دغه کم تحریک او د خدای خدمتګار تحریک دغه غورځنګ پر دې پی ایچ ډی کړی ده ډاکټریټ دغه ریسرچ کړی ده سیړنې او تحقیق کړی ده نو هغه ته به بیا ورشو بوروال صاحب. ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو را سره ټلیفون پلی کې دغه خدای خدمتګار تحریک چې تاسو یاد کوئ د پښتنو دریم غټ تحریک پیژندل کیږي د نړۍ په کچه نو کراته وایي چې دغه تحریک څنګه باچا خان پیل کو کم مهم پړاونو نه بیا دغه تحریک تیر شوی دی د تاریخ په اوږدو کې.
هغه ته خو راځم هارون باچا صاحب خو مخکې ته نه بوریوال صاحب دا کومه خبره چوکا باندې که تاسو راته اجازه راکوئ چې لوګو نه وایم چې باچا خان لکه ولې باچا خان داسې پښتنو باچا ورته یو که دا ولې باچا خان دی که نه داسې دا چې د دې متعلق ډېرې غلط فهمۍ نه دي لکه تر دې حده پورې تللي دي چې ډېرو لیکوالو په دې باندې کتابونه هم لیکلي لکه راج موهن ګاندي یو لیکل کړي دي چې دا یې پښتنو باچا وخه داسې نه ده. باچا خان د دې خپله لکه څنګه چې سیال ووایي چې هغه د دې سیز غندنه کړې ده او هغه پښتانه د دې سیز نه راویستل غوښتو دا یو خطاب چې هغه ته کوم باقاعده قوم ورکړی دی هغه ورته د فخر افغان ورکړی دی چې په 1940 کې هغه کله د درې کالو جیل نه راغلو د هغه په اعزاز کې ډېرې لوی لوی جلسې کېدې دغه کېدې نو د اتمانزو په جلسه کې ورته خپلو خلکو پښتنو ورته فخر افغان خطاب ورکړی دی. ښه باچا خان ځان ته چرته خان نه دی ویلی تاسو وګورئ دغه کتاب زما ژوند د جدوجهد چې دی په هغه خپل دغه لیکلی عبدالغفار لیکلی دی او په 400 کې په دې ځایونو کې یو بل ته خلک باچا یي لکه چې مخامخ شي که نه وایا باچا څنګه یې وایا باچا داسې نو باچا خان چې کوم ملګري وو د هغه وخت سره عبدل اکبر خان و پکې خادم صاحب و پکې میا احمد شاه بیرسټر و پکې حاجي شاه نواز خان و پکې عباس خان میا جعفر شاه دا ټول یو بل ته به ټولو باچا وي دا یو بل ته سړی چې مخاطب کېږي نو په دې هغه عزت دپاره نو د هغې نه باچا خان شو.
وقار صاحب که تاسو لومړی هغه خدای خدمتګار باندې رڼا واچوي
داسې ده چې لکه شلمې پېړۍ په شروع کې چې تاسو وګورئ نو پښتنو کې نه چرته صحیح طور سره تعلیم دی د تعلیم کمی و ولې و هغې خپل وجوهات و خو بالکل تعلیم ته مخه نه وه. بله دا چې د پښتو په ژبه باندې په خپله ژبه باندې به خلک شرمېدل او داسې خبرې مشهورې شوې وې چې یاره پښتو خو د دوزخ ژبه ده که نه باچا خان به په دې سیز باندې خپل هم ډېر غوسه کېدو یاره ما د هغه سړی وښیي چې کوم وایي چې د پښتو د دوزخ ژبه ده چې د نیکه د دوزخ نه راغلی دی که پلار یې راغلی دی ویلي دي چې هلته په پښتو خبرې کېږي. خو دوه خبرې بنیادي خبرې دا وې چې پښتنو کې د تربورولۍ جګړې لکه د تر زوی دی خو خپل دشمن کړی دی دی تر زوی ورته نه یې تربور ورته یې او بل د دروغو ګواهۍ د یو معمولي غوندې سیز دپاره مرګونه ښه بل ورسره پښتو ژبه بالکل شاته کېدل دا شلمه پېړۍ پښتانه او لکه د مجموعي طور سره د سوسایټۍ دا او په غلامۍ کې خوشحاله ځکه چې خلکو به دا وي چې یاره بس فرنګۍ چې دی په مونږ مذهب کې څه کار نه لري او هغه ته سر ټیټ کړو دا باچا خان سره د ملګري ورته بار بار زه کوي هم
بدی چې کم چاپیریال دی کاغذ چین دی کاغذ روسی ایران دی کدې خواته دی پنجاب دی په دې منځ کې نشته پښتانه د خپل چاپیریال نه هیڅ تهذیبي او تمدنی اثر نه دی اخیست دا وخت پښتانه په نړۍ کې د ټولو نه وروسته پاتې خلک دي نو باچا خان چونکې په دې کونج کې په دې قبایلي پټی کې دننه موجود یو داسې سړی و لکه څنګه اویل ایشو چې د بزان ته خان نه وي بنیادی طور د ځان ملنګ کړي وو د یو سوشل ریفارمر وو د مبلغ وو د امن تبلیغي وو پاچا خان دغه سیاست چې خلق بران خپل ټوپک به ورته کېښودو سرنډر به شو تسلیم به شو او بیا به ورته ووایي چې بس چې زه به ستا خبره منم بیا دا د چې زمونږ په دغې قبایلي کونج کې دننه ټول عمر منګه د تعلیم په ځد خبره کړې ده منګه د تجارت او کاروبار په ځد خبره کړې ده په خوا به دا وي چې هلکه صحیح دوی ګوړې خرڅې نو باچا خان په خپله به په دوکان کېناست تله به یې راواغست او ګوړې به یې تللې د دې لپاره چې د خلکو د ذهنونو نه دغه پرسوده تصورات او
سیال صاحب د باچا خان دغه فلسفه چې تاسو کوئ که نه
دغه ناراضم زدا ویم چې دغه د باچا خان جدوجہد چې دی په کل هم پښتون ادب دومره لوی اغیزه کړې ده چې نن هم کل هم پښتني ادب کې د باچا خان احترام کیږي پاغه نظمونه لیکلي کیږي دا په پښتنو کې چې کم نېشنلیزم دی دا کم قومیت پرستی ده د دې لوی ادایي هم باچا خان د دو په دور کې پړون بیزل پښتانه ویار کولی شي چې موږ د نړۍ سره سره وهلې دي موږ خلکو پیژندلی یو
لوی خانو هغه چرته هم په خان او په خانه فخر نه دی کړی، هغه د خلکو حجرې جارو کړي، هغه د خلکو کوسی جارو کړي دي، خلکو ته په جرګه تللی دی، ملت تللی دی، په ننواتې تللی دی، یو څادر به یې په سر و او دا چغه به یې والوي چې پوره وي که سپوره په شریکه به وي. دا د باچا خان د پورې او د سپورې دا تصور چې دی دي که نه، دا دومره لوی تصور دی باید چې دا مونږ عملی کړو، دې له یو تجزیاتي او عملي شکل ورکړو او په دې یو مستند ډاکومنټ ولیکو. نو زما په خیال کې دا زمونږ د ژوند د ښه ژوند د تیرېدو یو ښه ډاکومنټ کیدی شي. زما په خدای قسم چې دا هغه د لیول سړی تر دې دمه دې سیمې دې منطقې نه دی پیدا کړی.
صحیح شو. ډېره مننه سیال صاحب. مونږ وغواړو که تاسو د باچا خان په هکله کوم شعرونه لیکلي یا نظم هم ویلي، که تاسو تیارېږي وروسته تاسو ته راځو، دغه شعرونه به مراته خپل واوروي. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو. تاسو د مدرسو خبرې ته راغلي وو.
اول د انجمن د لاندې دی مشاعرې به کولې، کالیزې مشاعرې وې، حضور په دې باندې وو چې هر څه چې وي دا به په پښتو وي. لکه پښتنو خپل یو اخبار نه لرلو چې هغه د پښتو ژبې دي، نه یو رساله لرله، یو دلته مردان نه براوتو، خو په هغې کې افغان په نوم باندې، خو هغې کې به اردو فارسي هر څه راتله. په مې 1928 کې پښتون جاری شوه. دا پښتون چې دی دا به سل په سل پښتو وه. باچا خان خپله ایډیټر وو، بیا ورسره مرستیال چې وو نو دا محمد اکبر خادم وو، وروسته ورسره خلیق صاحب شو، او په آخري سټیج کې دا درې سټیج اکروتی وه، په آخري سټیج کې ورسره ناظم سرفراز خان شو. دی پښتون باندې دی هغه پلیټ فارم ورکو اوم شاعرانو ته اوم لیکوالو ته. د ښځو پکې هم ډېر غټ کنټریبیوشن و. دا یو مثال به ورکولو چې ښځې سړي دواړه د ژوند د ګاډي پایې دي که یو پایه غټه یو وړی دی نشي تللی. ظاهره د پښتانه کول هم مسلمانانو، نو قرآن شریف د دویمې سپارې د سایکولو سپارې نه هغه آیت به بار بار وي چې دا ښځې د تاسو نه دي، تاسو د ښځو لباس دی د تاسو. نو هغې دومره قدر کار وکړو چې داسې ښځه کنټریبیوټر زمرالې لکه د بوش د کاکا صاحب کلي سیده بشرا بیګم سیم بیبی په نوم به هغې لیکل کول. سیم بیبی داسې مشهور نوم و چې هره دویمه رساله کې د سیم بیبی څه ناسې لیکل شته.
بالکل ڈاکٹر صاحب، دغه تاسو بالکل رڼا واچول چې باچا خان څنګه نارینه او پښتنو ته همدغه سرزنه او پښتنو ته جرأت ورک چې د خپل سیمې او ژبې لپاره کار وکړي. ڈاکٹر صاحب، اوس چې د پښتنو د وطن یا د پښتنو ولس چې کوم حالت دی، که پردي رڼا واچو چې د باچا خان فلسفې ته اوس څومره ضرورت دی چې کار ورباندې وسي عمل سي؟
خبره ده چې بغیر د جرګو د مرکو نه خو چرته د پښتو خبره نه ده حل شوي. که نه کېدای شي دما د دا کوم نظریه چې دا دما د خبرو سره ډېر خلک اتفاق نه لري، خو زه بیا یو ځل دا یم چې دا کومه شخړه چې روانه ده، دا کوم غوبل چې روان دی، او د بدقسمتۍ نه د پښتنو په خاوره روان دی، د پښتنو په ملک روان دی، تر څو پورې چې په خبرو د دې حل نه راوته نو په زور خو چاره نه وسته. قسمه قسم لوبې وشوې، شوروین هم رالو، دا د امریکنان هم رالو، خو چا ته نسه جوړه نه کړه. نو زه خو دا یم چې په دې موقعه باندې هم هغه د باچا خان چې کومه خبره یې کړې ده، هم هغه د کرښې کانې ده چې پښتنو مسلې هم پښتانه به یې حل کولی شي، او په سره د ناستی د جرګو مرکو نه بغیر دا نه کېږي.
صحیح شو. مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب. سیال صاحب تاسو ته راځو. دا خبر ده چې دغه باچا خان په دغه ژوند او جدوجهد کتابونه خو که څه هم لیکل شوي دي، خو د بده مرغه پښتانه بیا داسې ویل کېږي چې دغه کتاب لوستو سره ډېره مینه نه لري. نو کومې لارې چارې ولټول شي چې د باچا خان دغه پیغام د ده په ژوند او جدوجهد چې کومې لکه د ډاکټر صاحب غوندې خلکو څېړنې کړي، دا څنګه موږ رسولی شو دغه پیغام په ده باندې شوی کار پښتنو ته، ځوانانو ته، ځوان کول ته؟ کمپیوټر دی که نه، نوې ټکنالوژي راغلې ده، پښتانه کاروي لګیا دي، میډیا دا، ټي وي دی، رادیو دی، نو څوکړی شي؟ سیال صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ په دغه حکله؟
روایتي کار او روایتي خبرې ډېرې زیاتې وشوي. موجوده ستونزې نه راتګ په کار دی، د دې یو تجزیه کول په کار دی، او د دې تجزیه ډېره زیاته اسانه ده، خو غم دا دی چې نوې خبره د چا سره شته نه. د یوې ټولنې د یو وګړي د رهنمایۍ دپاره همدغه تینک ټینک دی، همدغه د قلم او د شعر او د فکر خاوند سړی دی چې دی به د خپل ولس رهنمایي کوي، د دغه مخه به سمي او دی به ټیک طرف ته بوځي. خو هغه په هغه صورت کې چې موږ د روایتي چوکاټ نه راوځو، دغه جغ نور ماتول په کار دي، مخ په وړاندې تک په موږ به تر کمې پورې په دغې کونج کې ناست یو، او قبایلي ټپې به کوو او دغه روایتي خبرې به کوو. په کار دا ده چې موږ دې ته ګوته ونیسو، موږ په دې تنقید وکړو، موږ په دې خبره وکړو، او د باچا خان نه
د باچا خان د ژوند نه د فکر نه دغه د جدوجهد نه دغه د مبارزې نه دغه د مجاهدې نه رڼا واخلو.
سیال صاحب زه دا وایم چې دا رڼا د دې لپاره کومې لارې چارې اختیار کړل شي دا رڼا به د ولس څنګه اخلي څنګه دته دا پیغام رسول شي
بهترین لار لکه بچا جی نن پتا پروگرام وګزتا دا در کوم دا به نن په زرګونو په ټولو خلکو ریدلی ادې لیکل پکار دی کتابونه پہ لیکل پکار دی سیمینارونه پکار دی مشاعرے پہ تحقیق کنفرنسونه پکار دی میڈیا خود پختنو سرا خپل شتنا او کشتا غا په پاکستان کې خطر ست پدر کې دغه صورت البته په افغانستان کې میڈیا دو پر اوس چینل دی ال تک دی شي چې ال تک خلک خبرو به غم دا دې خبره وسوک کی اخو چې سوک راځي نو یو روایتي خبره کوي او دا صورتحال د روایتي نه دی دا بدلول غواړي کوټه خبره کول پکار دي دا موږ به تر څو پورې په دوه دېرش کاله زمونږ تلویخ لکه خلک مړه شو څوک یې د تپوس نشته څوک یې د پوښتنې نشته دې سیزنه د راوتو دپاره زما خو یو مخلصانه رایه دا ده چې یو مخلص او کمیټډ پارټي پکار ده لیډرشپ پکار دی جینوئن نیشنلزم
ډیر مننه سیال صاحب ډاکټر صاحب ته براسو ډاکټر صاحب همدغه پوښتنه به زه تاسو څخه وغواړم چې تاسو ور باندې رڼا واچوئ چې ستاسو په نظر لکه څنګه سیال صاحب ور باندې خپل نظر وکړه ستاسو په نظر د باچا خان چې کومه فلسفه ده چې کوم نظر دی تاسو ول چې ډیر ضرورت لري نو چې ضرورت لري عام ولس ته څنګه رسول کېدای شي کومه شاله راکېدای شي
پاکستان کې تر لگ سوکاله مخ کې پوره د باچا خان او د خدای خدمتګارو نوم اخیستل چې دا جرم په پښتو ژبه باندې تعلیم نو ها لگ مودا وشوه چې پښتو کتابونه رالو ها د پښتنو تاریخ چې کوم دی هغه په صحیح توګه باندې کړي شي ډېر خلک ورسره اتفاق نه لري هغه اوس هم لا دا صحیح نشکاري خو یو افورت وشو یو کوشش وشو د ما ګران ملګری دی نن سبا د باچا خان مستوی وایي چانسلر هم دی فضل رحیم مروت فضرهیم چې کله د پېښور بورډ چیرمن شو نو هغه دغه مغیبه کې راوستو چې یاره د پښتنو خپل اتلان شته د پښتنو خپل دغه شته تاسو د صلیبي جنګونو ذکرونه خو کوئ او د کندهار د جګړو نه د میوند د جګړو نه څومره خلک خبر یې چې یاره ملاله څوک وڅوک نه وه داسې دا نور سیزونه نو مطلب په لږه موده کې چې پښتنو ته په خپل لاس کې واک رالو اختیار رالو نو ټیک تا ډېرې به بدې سیزونه مې زه سیاست نه کوم چې هغه کې سوته نظم خو زه دا یم چې لږه مودې لپاره ورته دا د واک اختیار رالو او ښکاره شو چې سیزونه را مخامخ شو که سټیج ډرامه کېږي نو په خوشحال بابا سټیج ډرامه کېږي په نشترحال کې نو داسې خوشحال بابا اوس خو نه دی تېر شوی دی خو درې نیم سوه کاله وشو ولې به چا نه کوله خو داسې نو که زه دا یم چې پښتانه په دې باندې پوه شو چې د دوی خپل تاریخ ته پاغه باندې دی دی شرمندگی نه محسوسه ای پدای باندې دی دی ویاره نه کوي نو هر پښتون ته د پښتو خدمت کول په ځان د فرض وګڼي په سکولونو کې په خپل کورونو کې کورونو به شروع کو څومره پښتانه دي چې هغه ماشومان ته پښتو ورزي علي کلوس په پرېدا په وینا باندې شرمېږي نو تر څو پورې چې دا سیس مو په دای ته ذهن کې کینو لېنی چې دا پښتو دی موږ زبا دا موږ پښتانه یو او موږ ته پکار ده چې دا سیس په ځان باندې دا زمواري والو او ظاهر ده چې هغه سټیټ سپانسرشپ کې دی هغه هم پکار دی کبره دی کوز پښتانه دی کبر پښتانه دی نو پکار ده چې په څه طریقه چې وي ما خو ته وایي چې پښتنو خو یو زلان د تاریخ ته کنه نو چې دی په خپل شرم نه کوي نو بل سړی به بیا ویلې دی
صحیح شو ډاکټر صاحب
دا څه زونه ضرورت دی چې سیمینارونه پیو شي دی میډیا ذریعہ باندې اون نو کل کې دی خوشاله په دی باندې چې دا نو کل کې دا احساس تا
ډاکټر صاحب ډیر بخنه غواړم زموږ د خبرونه دغه یو څو سکند پاتې دي زغواړم تاسو دواړو خاغلو ملمنونه مننه وکم ډاکټر وکړ اشاره سره او اکبر سیال صاحب سره او دونکو په دې ځای د مشال رادیو خبرونه د یاران مشال سر ترسیږي د الله پامن
بایا کلچو زړه دی ولې راځه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا
در راتا کو ہمت نرا کوی غیرتی رو راتا کو غیرت نرا کوی سکندر بخترا دردار خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدا یا کلہ اے خدا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینل ہو یارا او سینل ہو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پو میں راتا لو بکا